یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنۍ شرایطو کې له افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته دننه کار وکړو.
طالبان له امریکا سره د مذاکراتو د پیل هرکلی کوي.
خبرې تیجیه ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسید.
د پاکستاني طالبانو تحریک له خپل حکومت سره اوربند وکړ او په کندز کې د یو شمیر رسنیو فعالیت بند شوی.
په کندز کې کلس رسنیو ویل پلسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بند دي.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې 25 دقیقې اونیس بحث خبريږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ سبا پاکستان ته ځي. د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره یې اوربند کړی چې سر له ننه به اعتبار لري. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دې سفر په مهال د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاو خبرې کیږي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې د مالیې او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون ناوخته د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب کېدستی او هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي او دعوت ورکړی ده. او طبي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او مولوکانو پر سر باندې به خبرې کوي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي متقی لومړنی سفر بلل کیږي. یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسئلو خبرې کړې وې. پاکستان له دې وړاندې له نړۍ غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو خپل هم تر اوسه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. د وزارت ویان جان کیربي پرون دوشنبه په واشنگتن کې وویل د کورنۍ په دې غړو کې ښځې یا میړه او تر یوشت کلونو ښکته هغه اولادونه حسابیږي چې واده نوي کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد ته له تازه تللو افغانانو غوښتي چې د کورنۍ د غړو کره معلومات او اسناد ور وسپاري. د امریکا د پاوز اړوند ورسپانې سټارز اند سترایپس لیکلي متحدو ایالتونو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې افغان همکارانو د کورنۍ غړو ته د ګواښ خبره ورته وکړه. امریکا او نورو متحدانو کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته په دوو اونیو کې څه باندې 1,00,000 افغانان وویستل. د یو بل خبر لمخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سخت ژمی به د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه چې لا هم بشپړ فعالیت ته نه دی چمتو شوی د هغو کسانو لپاره چې غواړي له دې هېواده ووځي نوې ستونزې رامنځته کړي. ټام ویست په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې تر ډېره پر ځای کړي او هغو امریکایي اتباعو او د امریکا د اوږدې مودې هستوګنې اجازې لرونکو ته یې چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکړې. خغلی وست زیاته کړه د دې په باور اساسي ستونزه چې دوی به ورسره مخامخ وي هغه تر ډیره لوجستیکی ستونزه ده چې په تیر بیا اوس چې ژمی را روان دی دا به ډیره سخت وي چې ډیر کسان له دغه هوایي ډګر وستل شي. ټام وست ویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رنوی ډیر څراغونه مات دي، هغه کار نه کوي او د ژمی په میاشتو کې د دې هوایي ډګر د فعالیت وړتیا د پوښتنې وړ ده. په اګست کې چې طالبانو یې په نیمایي کې کابل ونیو تر پایه له دې هوایي ډګره د امریکایي او نورو هیوادونو طالبانو د اتباعو په ګډون له 160 زرو زیات کسان وېستل شول. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره یې اوربند کړی چې سر لنه نه به اعتبار لري. د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په مخې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې ټي ټي پی سره اوربند کړی دی. د پاکستان د حکومت ویان فواد چودري په یو ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ اوربند د زمینې په برابرولو کې مرسته کړې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې دغه اوربند به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربند درناوی وکړي. د تحریک طالبان پاکستان څخه د ریز ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوې او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. او د سپیس ایکس کپسول چې څلور ستور مزلې پکې سپاره وو له نړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریډا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندلي ډول راکوز شول. په دغه بیړۍ کې دوه امریکایان، یو فرانسوي او یو جاپانی سپاره وو. دوی په نړیواله فضایي اډه کې د اپریل 24مې رئیسې وخت تیر کړی او په دې موده کې په سلګونو آزموینې ترسره کړې او همې د دې اډې د سولري سیستم په نوي کولو کې مرسته کړې ده. دوی د سپیس ایکس د کمپنۍ په ډراګن کپسول کې چې تر ډېره الوتنه په خپله سنبالوي ځمکې ته راښکته شول.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ورزو لومړی راپور ته طالبان ویل امریکا سره د خبرو بیا پایل خګام دی. د دوی ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل طالبان د ستونزو د حل لپاره په خبرو باور لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلی واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پایل لپاره چمتووالی نیسي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد د سې شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولی شي.
اول خو داسې دي امریکایي استازي بیا راتګ سیمې ته او یا د اسلامي مرکز استازو سره لیدل د ښه ګام د موږ د دې ستونزو د حل خلار بولو، ځکه تفاهم او خبرې نتیجې ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکایانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسید. اوس هم ستونزې باقي پاتې دي، د خبرو د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو.
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي چې واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، خو دغه خبرو د پایل د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي. خاغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې په اړه څه ونه ویل. د دې خبرو اجنډا هم نه ده ډاګیزه شوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتیدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کیږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي. متحده ایالات ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش د حملو د زیاتیدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبری اژانس تر راپور لمخې ټام ویسټ 13 ورځې نا وخته له بروکسل د ټلیفون لارې په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. خاغله ویسټ اوس مهال په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللې. ټاکل شوی چې نوموړی روانونه پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د اگست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینې په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حمله وکړه چې د لسګونو ملکیانو په ګډون پکې دیارلس امریکایي پوځیان هم وژل شول. امریکایي چارواکي باور لري چې خای داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي. دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر وي. طالبان هم په دې اړه چې آیا ښاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري کنه څه نه وایي. دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي. دې ناستې ته د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي، خو پاکستان پکې وار د مخه د نه ګډون خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نړیوال بانک وایي له افغانستان سره د دې نړیوالې مؤسسې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د بانک رئیس دیوید مالپس که څه هم د ملګرو ملتونو او ځینو ادارو پر مټ له افغانستان سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو دی وایي د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو نه وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
غلام فاروق د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ تر جلال آباد ښار راغلی څو کار روزګار پیدا کړي. وای که پټول میاش کې 15 ورځې همکار وکړي لوی خبره ده.
لس بجو تو بجو پر ناسیو ادوله د ګاډي کرایې وسم زمنګ نشته کنه د ګاډي کرایې د جيبوش نو مطلب دا چې په میاش کې هم څه خبره 15 ورځې پدې کار نه لګي او منډه منډه ذکر چې موږ به کار نه زموږ زموږ وسیله ده.
د بیروزګاری، بیوزلی او بد اقتصادي وضعیت دغه ګونه داسې مهال پورته کیږي چې د افغانستان یو له مهمو مالی ملاتړ کوونکو له دې هیواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړي. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړي او لسګونه پروژې یې تمویل کړي، وایي د هیواد سره یې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بندې کړي. د دې بانک رئیس دیوید مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل،
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته د ننکار وکړو. یوه ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنۍ حکومت یې کوي، په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څام ښاغلی مالپس د سره صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشري مرستو ډاډ ورکوي، خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتونکی دی. نړیوال بانک په افغانستان کې د لسګونو پروژو مالی ملاتړ کوو چې پکې پراختیایي، رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کېدل شامل وو. د دې تر څنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیایي سیستم یو له تر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو او مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې سلور میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته په ښکته کېدو دي. د دې روغتون مالی ملاتړ نړیوال بانک وچی اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله وایان ذبیح الله مجاهد،
بانک موضوع خیال کی اس کله هیوادونه او امریکا خپل دریز د پیسو د نیولو په برخه کې تغییر کی. زه فکر کوم دا موضوع د امریکایي پالیسی پورې اړه لري. زموږ تلاش روان دی د ستونزو په لور کې حل شي.
د نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړ او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه د اندېښنو په خودلو سره درولي. د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د دې هیواد د مخ کېدو په معنا بولي. د توې له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې لوی خوای پرمختګ ته زمينه برابروله او تر خوای د بیروزګاری ګیر افراټیټ کړي. خو د مرستو بندیز بای ګواخ نور هم زیات کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نړیوال بانک د روان کال له نومبر میاشتې راهیسې پر هغو روغتونونو خپل مالی ملاتړ درولای دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې کار کوي. له دې عمله د کووید 19 د درملنې 10 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. په دې اړه زما همکار اجمل تورمان د روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو د برخې له مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری سره مرکه کړې او په سر کې د نړیوال بانک د نملاتړ له کبله د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
بدبختانه د نومبر لومړی نیټه څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې د افغانستان له خلکو سره درلودل هغه و دېرش روغتیایي مراکز چې د کورونا په برخه کې فعالیت ترسره کاوه د هغو دروازې تړلې او مؤسساتو ته ویلي دي چې موږ نور نشو کولای چې دغو روغتونونو اکمال ترسره کړو چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشري قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی دې د صحت برخه دوی دې د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي او چون د صحت برخه ده یو بې پرې او یو بې پولې برخه ده دوی دې په دغه برخه کې په خپلو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کومې مرستې کولې هغو ته دوام ورکړي.
که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي فکر نه کوئ چې د کورونا په څلورمه څپه کې به افغانان له سختو ستونزو سره مخ شي؟
کچیرې دوی خپل مرستې په دغه ډول باندې بندي وساتي او د افغانستان له خلکو سره مرسته ونشي کړلی نو کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو چې پړه به بیا د دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړي؟ آیا له نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړوند خبرې کړي؟
نو د صحت عامې وزارت یا د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملا لاس په کار ده او موږ ډېر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس ترسره کړو او عملا له دوی سره مو اړیکې شته او سره په اړیکه کې یو تر څو منابع پیدا کړو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او لنیک مرغه ویلی شم چې ایو ایم موسسه وعده کړی چې دوی به د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د کورونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعال کړي او د هغو اکمال او تمویل به په غاړه اخلي.
د روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرسیال ډاکټر عبدالباری عمری و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو اوس ورځو اقتصادي خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي. د دې ادارې اجرایی مشر ډیوید بلیسی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسانو ته مرستې برابروي. نوموړي ویلي چې د ټول نړۍ په 30 هیوادونو کې شاوخوا 15 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي چې یوازې 3 میلیونه په افغانستان کې دي. د نوموړي په خبره اوس مهال شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د راتک نوړاندې هم د پرله پسې وچکالیو له کبله په ګڼ شمیر سیمو کې خلک د خوراکي موادو د کمښت سره مخ و. خو د طالبانو د راتک نو وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستې بندې شوې، بلکې د افغانستان میلیاردونو ډالر بهرنۍ شتمنۍ هم چې ډیری په متحده ایالاتو کې دي کنګل شوې دي. د افغانستان نوی کابل بانک د وی خبر پانه په خبرولو سره خپل ټولو ګډونوالو ته اعلان کړی چې په کابل ښار کې شپاړس څنګه د دوی پر مخ پرانیست دي. دغه بانک ویلي چې دوی نه یوازې په کابل بلکې په دوه ډیر ولایتونو کې هم خپل څنګه پرانیست دي او د دې بانک ګډونوال کولای شي چې خپل راکړې ورکړې په اسانۍ سره ترسره کړي. د افغانستان د نوی کابل بانک په خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې لدی وروسته خلک کولای شي د برق د بیلونو پیسې هم د تحویلې لپاره دغه بانک ته راوړي. یاد بانک په داسې حال کې دغه اعلان ورکوي چې د طالبانو لراته ګرسه د بانکي خدماتو پس بهیر خلک لجدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهراني او اسار پوړاندې په دي ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني درويش پوله، یو ایرو یو 34 افغاني، یو انګلیسي پاوند یو 36 افغاني 50 پوله، یو سودریال درويش افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 28 پوله، زر هندي کالدار 109 افغاني او زر پاکستاني کالدار 499 افغاني.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان د حکومت او د غیر قانوني تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر پرون وویل چې د یو تړون لمخې حکومت او وسلوال طالبان پر اوربند سله شوي دي. وروسته د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد عمر خراسانی هم په یو بیان کې دا تایید کړه او وی ویل چې دا اوربند به د نومبر له 9 یعنی له نن څخه د دسمبر تر 9 پورې دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال غلام غوث راکوي.
د اطلاعاتو او پاکي وزیر چودري پواد حسین لخوا تیر ماخام رسنیو ته په خبر شوی یو ویډیو بیان کې ویلي شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په ترڅ کې په ډزبندۍ کولو سلا شوې ده.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں.
وزنامی ترمخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلا شوې دي. مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولې دي.
یعنی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
هم تیر ورځ بیا په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په اړه د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د طالبانو سره په مذاکراتو کولو نیوکه کړې دي او هغه ویلي دي چې داسې مهم معاملاتو توی کولو کې په پارلمان کې مشاورت پکار وو.
او جو بھی پالیسی پارلمان کے اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب.
کوما پالیسی چې د پارلمان د منظورې نه بغیر جوړیږي هغه به قانوني حیثیت نه لري او کامیاب به نه وي. تحریک طالبان پاکستان زمونږ پوځي سپایان وجلې دي، زمونږ قومي مخکخان یې وجلې دي او د ای پی ایس ماشومان یې وجلې دي. نو دوی څوک دي چې د خپلې اندې د دغه وسلوالو سره خبرې کوي؟ زمونږ په اند چې د پاکستان سره پالیسی هم وي نو پارلمان به د هغې منظوري ورکوي.
پاکستان کا جو بھی پالیسی ہوگا وہ پارلیمان منظوری دے گا.
بل خواته تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په اړه یو خبر پاڼه خبره کړې ده او د طالبانو د ویان محمد خراسانی لخوا د خبرو اترو پخلی شوې دي. په دغه خبر پاڼه کې سلور نکات لیکل شوې دي چې پکې په لومړی نقطه کې ویل شوې دي چې مذاکرات مخ په وړاندې د بوتلو لپاره بیلابیلې کمیټیانې جوړې کړې شوې دي. په دویمه نقطه کې د 9 نومبر یعنی د نن نه تر 9 دسمبر پورې د یوې میاشتې د اوربند خبره ده. په دریمه نقطه کې په دواړو خواوو د ډزبندۍ د احترام کولو خبره ده. او په څلورمه نقطه کې لیکل شوې دي چې د افغانستان طالبان د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کولو کې د دریمګړی رول لوبوي. خود دې ذکر شوی معلوماتونه علاوه د پاکستان د چارواکو او د طالبانو لخوا د مذاکراتو د نورو جزئیاتو یا بندیانو د خوشی کولو یا نورو معاملاتو په اړه سندي ویلې شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. په نننی باس کې به د افغانستان په اړه د هند په کوربه توپ د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې د اهمیت او اغیزو په اړه خبرې اترې واوري. خو له هغه مخکې په کندز کې د یو شمیر سیمه ییزو رسنیو مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په پایله کې په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه ټکنی شوي دي. د همدراز وایي چې یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې دیارلس سیمه ییزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي او په دې شمیر کې یو تلویزیون و سیمه ییزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ شامل دي. په نوموړي ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 راډیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره دیارلس سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور تلویزیون مسول اکمل رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
سابق دمنګ رسنۍ په اعلاناتو په بعض پروژو باندې چلیدلې اوس هغه تمام شی صفر دی ختم دی نو کچیر هم دغه شرایط دوام ولري نو دغه ټول رسنۍ سقوط سره مواجه کیږي په کندز کې کلس رسنۍ ویل په لاسو کې درې دانې فعال دي او نور ټول بند دي
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمیر موسسات او دولتي ادارو پروګرامونه پروژې او دغه را سوداګریز اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول خو د نظام بدلون له کبله پر دوی عایداتي سرچینې بندې شوې دي او له امله رسنۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ شوې دي په نوموړي ولایت کې د راډیو کندز مسؤل حسیب الله حساس وایي
په کندز کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو دفترونو دروازې تړلې دي او اوس محدودې رسنۍ فعالیت کوي او که چیرې دې وضعیت ته رسېدنه ونه شي ښایي په راتلونکي کې پاتې رسنۍ هم خپل فعالیتونه بند کړي ځکه اعلانونه نشته او نه هم ملاتړ کوونکي دفترونه
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسول شهباز صابری وایي چې چیرې په افغانستان کې حاکم نظام د سیمیزو رسنوي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په کندز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو کې لسګونه سیمیزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي
فعلا یک تلویزیون خصوصی به نام روشنی خاموش
اوس مهال په کندوز کې د روشنی په نوم یو تلویزیون خپل فعالیت بند کړي و سیمایي رادیوګانې فعالیت نه لري او د غراز چاپی رسنۍ هم هیڅ فعالیت نه لري اقتصادي ننګونې نه یوازې په کندوز کې بلکې په شمال ختی زون کې د رسنیو پر وړاندې جدي او اصلي ستونزه بلل کیږي
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی وای دوی د اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو پرانا کې د رسنوي له فعالیتونو ملاتړ کوي
اکثره دوی بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي او هغه چا چې نه دي پیل کړي هغوی ته موږ دعوت کوو ورکو چې راشي خپل فعالیتونه پیل کړي دوی په برخه کې هیڅ نه وسپین نه لرو او زمینه ورته برابر وو تر څو دوی خپل فعالیتونه وکړي نو ټولو رسنیو ته که رادیوګانې تلویزیونونه دي ټولو ته زموږ لوري اجازه ده او دعوت ورکوو چې راشي خپل فعالیتونو ته بیرته ادامه ورکړي
د یو شمیر خبریالانو په وینا په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله نه یوازې دا چې یو شمیر رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي دي بلکې اطلاعاتو ته لاسرسی هم محدود شوی دی او دې مسلې خبریالانو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي خو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بیا وایي دوی تل هڅې کړي چې په وخت سره دقیق او کره اطلاعات خبریالانو ته وړاندې کړي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم حامد زه یو تندوکاندار د کابل له کارتیناو څخه خبرې کوم مشکل مودا د وکله چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکانداران یو اوس راغلي دوی دکانونه مې ترکوي او د عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي د متر مربع په سر باندې دوی 15 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت دکان شاروالۍ ته تسلیموي یعنی په وړوکی دکان عام وي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي موږ کرانشین یو زموږ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوئ او مالک ته به هم ورکوئ او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدئ دیوال پکې وکړئ
السلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم زمونږ د دغه دولت نه یو خواهش دی او پلان دا چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا خپل وسلې یا سره د دروازو نه چې خلک دا مرمې تیار تیر کړي هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په دغه ستونزو کې اخته دي مرمې تیر کړي سلاګانې مې دي د ګاډ نه ایستې دي کراکې ډي که پیکایي که ورسره فیلډرې مثال که ورسره جکساري کار کوي دغسې ګرځي دغه ډېر یو حالات خراب دی وام مخې خلک خفګان سره مخامخېږي مشکلاتو سره مخامخېږي وسلام
منا نن کو زید زما ولایت گریش مصالح سی بیر کین وای ز طالبان درو پورو چارواک سوال چې دغه څه په سم سر په داخل باندې وای شي دغه د سین چې غفلت پک شو کې مشکلات خلک فات شي او مړه خلک تر ناز کې افغانستان ډیر سخت ده په سوې موږ غواړو چې د امر سره سم وو شور خو ته ورسېږي نو نور وځو سم د افغانستان مې سم سره افغانستان خو ته د امر سره د افغانستان خلک چې ډیر سخت ده په سوې وچ کینم ده او د ازادي راډیو سره نو خو هیڅ چې د نو په ځان نشي چې وسلام وکړم
زما پیغام دا دی ټول طالبانو ته چې ملي اردو او پولیس په خپل ځای کوي، دا د خدای بندګانو، دا خو څوک پار نه دي، خپل ملي بیرغ په ځای کوي، تاسو بیرغ سره